ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی د طالبانو په اړه خبرو. ډیوډ ملبن وایي طالبانو ته دې په افغان حکومت کې څوکۍ ورکړل شي. په کابل کې مو د ولسمشر کرزي د لوړې د مراسمو له تیاریو خبرو او د افغانستان په ارتباط ډیر نور مطالب لرو، خو سمدستي هم خبرونه خبرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه احمد زبیر اشمنې وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تلیفون د افغانستان او سیمې په وضعیت خبرې وکړې. د جمهور رئیس حامد کرزي د لوړی د مراسمو په ورځ په کابل ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي او په دې ورځ به په کابل کې رخصتي وي. د سوات درې د طالبانو مشر مولانا فضل الله وایي په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو روغ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تلیفون د افغانستان او سیمې په وضعیت او د دوړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې تیر ورځ دوړو مشرانو د افغانستان او بریتانیا د اړیکو د لا پراختیا او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پرمختګ په برخه کې د بریتانیا پر رول هم خبرې وکړې. د یو بل خبر لمخې بریتانیا د بهرنیو نو چارو وزیر ډیوډ ملبن وایي په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره باید په کابل کې ډیر د طالبانو لوړ رتبه قومندانان په حکومت کې شامل شي. ملبن د سه‌شنبه پورز د ناتو مشرانو ته د وینا په محل وویل د افغانستان جګړه داسې جګړه نه ده چې پایدې ونه لري، خو برای په پوځي او سیاسي ستراتیژي پورې مربوط دی. د جمهور رئیس حامد کرزي د لوړی د مراسمو په ورځ په کابل ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي او په دې ورځ به په کابل کې رخصتي وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړی د مراسمو کمیسون په یوه اعلامیه کې ویلي د لړم په 28مه د پنځشنبه په ورځ به جمهور رئیس حامد کرزي او مرستیالان یې لوړ وکړي. په دې ورځ به د کورنیو بهرنیو میلمنو د امنیت په مقصد د کابل خارجینې لارې او سړکونه وتړل شي. د افغانستان په نورو ولایتونو د رخصتي محلويش په خپل حال دی او د پنځمبي د ورځې رخصتي یوازې د کابل ښار لپاره ټاکل شوې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست د غراز ویلي د لوړی په مراسمو کې د خبريالانو په ګډون بندیز لګول شوې دي. د جمهوریت د ویان مرستيال سیامک هروي وای د جمهوریت ریاست په مړی کې د ځای د کمښت له وجې خبريالانو ته بلنه نشي ورکولای. هروي وای تمد چې په مراسمو کې به د 300 بهرنیو شخصیتونو په شمول 800 میلمانه ګډون وکړي. چارواکی وای په پکتیکا کې د افغانستان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درويشت وسلوال طالبان وژل شوې دي. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټاوازی نن سهار ازادي رادیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه په سرحدي ولسوالۍ بر ملکي شوې دي. هغه وویل په وژل شویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تفسیر نه ده کړی. د سوات درې د طالبانو مشر مولانا فضل الله د سه‌شنبه په ورځ وویل په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو روغ رمټ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. فضل الله له یو نامعلوم ځاینه د تلیفون په لیکه د بی بی سی رادیو اردو څنګه ته وویل د ملاتړي بار ډیر ژر په سوات کې د پاکستان د پوځ پر ضد چریکي جګړه پیل کړي. د دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو مولانا فضل الله د سوات په عملیاتو کې سخت ټپي او محاصره شوی وو. خو د بی بی سی سره په خبرو کې د ټپي کېدو خبر رد کړ او وایي روغ رمټ له پولې اخوات للی دی. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه با جناقه الکوزای وړاندې کړي.
د سواد درې د طالبانو مشر مولانا فضل الله د سه‌شنبه په ورځ وویل په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو څخه روغ رمټ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. فضل الله له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د بی بی سي رادیو اردو څنګه ته ویلي د دملاتړي بډیر ژر په سواد کې د پاکستان د پوځ په ضد چریکي جګړه پیل کړي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو مولانا فضل الله د سواد په عملیاتو کې سخت ټپي او محاصره شوی و، خو ده له بی بی سي سره په خبرو کې د ټپي کېدو خبر رد کړ او وایي روغ رمټ له پولې اخوا تللی دی. مولانا فضل الله د 2001 میلادي کال په سر کې په سواد کې وسلوال مقاومت پیل کړی و او د اسلامي شریعت د جاري کولو هلې ځلې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته زیات وخت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی خبریالانو ته وویل د تهران د ځواب نه ویلو په اړه ناامیدي زیاته شوې ده. د تهران د ځواب ویلو په اړه د واشنګټن ټاکلې نیټه په ګوته نه کړه، خو دا یې وویل چې وخت ډېر لنډ دی. موږ تل د رسمي ضرب العجل یا وروستۍ نیټې په کار کې عجله نه کوو، خو یوازې دومره وایم چې وخت ډېر لنډ دی. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي موسسې د تېر اکتوبر میاشت کې له ایران سره د هغې معاملې طرحه جوړه کړې وه چې له مخې به یې ایران د خپلې ټیټې سطحې یورانیمو په سلو کې 15 روسیې او فرانسې ته استوي، هلته به د سونګ په موادو بدلیږي او د تهران د طبي څېړنو د مرکز په هستوي بټۍ کې به ترې کار اخیستل کېږي. امریکا، فرانسې او روسیې د دې معاملې ملاتړ کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون پر نوویل چارواکو د جون د میاشتې د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو د شخړو په تور کې 15 کسان په اعدام محکوم کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون د عدلیې وزارت د بیان په اساس وایي دا 15 کسان د تروریستي او مخالفو وسلوالو ډلو غړي دي. ایرانیو چارواکو له دې مخکې هم لږ تر لږه 3 کسان د انتخاباتو د شخړو په تور په اعدام محکوم کړي ول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په چین کې خپل سفر پای ته رسوي او د چین له صدراعظم وین ژیاوباو سره به په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما به له ژیاوباو سره په کتنه کې د چین د اثارو د ټیټ ارزښت په اړه د امریکا اندېښنې څرګندې کړي. ټیټ یوان سوداګري او نړیوال اقتصادي سیستم بېلارې کوي. چین به هم په خپل وار د ټایرونو او پولادو د محصولاتو په شمول د دې هیواد په صادراتو باندې د امریکا لخوا د ګمرکي تعارفو د وضع کولو په اړه خواشیني څرګنده کړي. جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس هو ژینتاو سره وکتل او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د نړیوال اقلیم د بدلون، د شمالي کوریا او ایران د هستوي پروګرامونو په مسلو به یو له بل سره همکاري وکړي. جمهور رئیس اوباما د طبیعت په شمول په چین کې د بشري حقونو په اړه د امریکا اندېښنې هم بیان کړي. د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو لخوا د یهودیانو د نوو مېشځایونو د پلان د تصویب مخالفت کوي. د دې پلان له مخې به په ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو د مېشځایونو لپاره د کورونو نورې 900 پروژې هم جوړې شي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرت ګیبس وایي د امریکا حکومت د اسرائیلو دې پرېکړې خواشینی کړی او دا کار به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یوې جلا اعلامیې کې ویلي د اسرائیلو د دې پرېکړې له وجې خواشینی دی او په دې کار سره به د دوو دولتونو د حل په اړه چې په نتیجه کې به یو فلسطینی دولت جوړ شي شکونه زیات شي. د فلسطینیانو مشر محمود عباس وایي د سولې د هر ډول خبرو له پیل مخکې باید د یهودیانو د میشځایونو جوړول بیخي بند شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغان حکومت کې د طالبانو ته هم برخه ورکړل شي. د ډیوډ میلبن د څرګندونو ترڅنګ مو پروانه خبرونه کې افغانستان ته د سلواکیا او ګرجستان د پوجانو لاستولو خبره وو. دا به هم واوري چې سبا ته د ولسمشر حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې څوک ګډون کوي. په هرات کې مو له زرګونو بزګرانو سره د انارو د کار په برخه کې له مرستې خبره وو. غبرګونیز پروګرامونه کور کلی او د غوړې اچار خبره وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دی طالبان هم په افغان حکومت کې شامل شي. د ډیوډ میلبن زیاته کړه چې د طالبانو د جذب د کار ملاتړ دی وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد له جانقه الکوزي څخه اورو.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وایي د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو هغه لوړ رتبه قمندانان چې دا مهال په کابل کې دیره دي باید په حکومت کې شامل شي. میلبن د ناتو د پارلمان د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل. د افغانستان په حکومت باندې چې د اداري فساد تور داغ پرې لګېدلی، د افغانانو د باور جلبولو لپاره باید چې په دې هېواد کې د پوځي عمل په څنګ کې سیاسي خوا هم درنده شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې د ناتو مشران د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړې ته منتظر دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه به څه ډول تصمیم نیسي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان جګړه داسې جګړه نه ده چې پای دې ونه لري، خو بری په پوځي او سیاسي ستراتیژۍ پورې مربوط دی. ډیوډ میلمن زیاته کړه د طالبانو اکثریت نړیوال جهاد ترجمان ندی او کیدای شي چې له جګړو څخه راوګرځول شي. دول کله چې د طالبانو د جلب او جذب کار پیل شي او مقاومت د آرامتیا او ماتېدو په لور حرکت وکړي، نو موږ باید د حامد کرزي ملاتړ وکړو چې د طالبانو هغو جګپوړو قمندانانو ته د دوستۍ لاس وغځوي کوم چې له القاعده سره اړیکې نه لري او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو په فکر کې دي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل دا کار به اسانه هم نه وي، خو تاریخي درسونه یې بېخي څرګند او واضح دي. د افغانستان په حکومت کې دا مهال د شوروي اتحاد دوران او د کورنۍ جګړې کسان چې یو د بل وینو ته تږي ول یو ځای کار کوي. د طالبانو پخواني کسان هم په ملي شورا کې دي. په دې توګه دا ضرور ده چې وخت یې راشي نو د روان وسلوال مقاومت کسان باید چې په حکومت کې شاملېدو ته وهڅول شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ډیوډ میلمن دا څرګندونې د انګلستان د صدر اعظم ګوردن براون د تیرې اونۍ د خبرو په پرتله ډېرې جدي او قوي دي. براون ویلی و له طالبانو سره خبرې زموږ په ستراتیژي کې نه دي شاملې. خدای هم ویلی و کچېرې د طالبانو ځینې کسان له جګړو لاس واخلي نو د پخلاینې په عملی کې به شامل شي. ناتو هم منلې چې د طالبانو له ځینو عناصرو سره پخلاینه به د سیاسي حل یوه برخه وي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای وای د سولې په عملی کې به د افغانستان حکومت د پخلاینې چارې پر مخ وړي او له هغو طالبانو سره به خبرې کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي. اپاتورای زیاته کړه په دې عملی کې به د هغو طالبانو د جذب پروګرام هم شامل وي چې غواړي خپل لین بدل کړي. ناتو د دې دواړو هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د سې شنبې په ورځ په غړو هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د نورې پوځي منابع واستوي. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو په لندن کې له ګوردن براون سره لکتنې وروسته وویل هیواد به نور 246 قوي عسکر افغانستان ته واستوي. براون له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغانستان ته د لږ تر لږه نور 15,000 عسکر واستوي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې سلواکیا افغانستان ته 246 عسكر استوي. وروسته په خبرونه کې واوري چې ګورجستان هم افغانستان ته عسكر لیشي. خو مخکې په راپورټ کې دا خبر هم درلود چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای طالبان دی په افغان حکومت کې شامل شي. د کابل د نن نورس او رسپانو د یوشمیر نور مطالبه ترڅنګ د افغانستان په اړه د بریتانیایي چارواکو سرګندونی خبرې کړې دي. د غورسپانو ته حمید مومند کتنه کوي.
ویسا په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره د برتانیې د لمړي وزیر د خبرداري راغسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو طالبان به بیا وخت ورسېږي او القاعده ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي. ورسپنه په دوام کې د ګوردن براون په حواله لیکل چې هم دا اوس د القاعده په سلګونو وسلوال د پاکستان په قبایلي سیمو کې ووځي او د بم جوړولو او وسله چلولو لارې چارې زده کوي. ورسپنه د همدې مخ په سر کې به لیکل چې د برتانیې پوز د یوې نوې تګلارې لمخې په افغانستان کې خپل مشت قومندانانو ته دنده ورکړي، سوله طالبانو سره د ځای افرادو او زایکه دود مخنیوی لپاره له پیسو همکار واخلي. روسپنه په خپل سر مقاله کې په وانسان کې د اداري فساد په ستونزې تبصره کړه او لیکل چې خلک د دې ناصور د لمنځوړل لپاره عملی ګامونه غواړي. هوا د خپل لمړي مخ په مطلب کې په وانسان کې د بهرنی ځواکونو له خوا د بشر د حقوقو د تیرو پیښو ته اشاره کړه او لیکل چې په هواد کې له 2000 لمړي میلادي کال راهیسې د بشر د حقوقو قوانين تر پخو لاندې کېږي. روسپنه په خپل سر مقاله کې په وانسان کې د نوي حکومت د کار د پیل لپاره روانو تیارو ته په اشاره لیکل چې ولسمشر کرزی به با هواد اولسته د خدمت لوړه پر ځای کړی. په ورسپانه کې دولس مشر کرزی او د برتانی د صدر اعظم ترمنځ د ټلیفوني خبرو یادونه هم شوه او لیکل شوی چې په دې خبرو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د همکارۍ په پراخولو ټینګار شوه. هشت صبح په مطلب کې افغانستان د بهرنی ځواکونو د وستلو په مسالې تبصره کړه او خبرداري ورکړه چې افغانستان د ځواکونو به وخت وستل به یو ستراتیژیک تیروتنه وي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په هغه راپورونو تبصره کړه چې ویل کېږي ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو لپاره د یو محل وش په تیار ولو کار کوي. ورسپانه لیکلي دا کار بنه یوازې دا چې د ناتو ماتو غنل شي بلکې له هغه نه د طالبانو او د پاکستاني لاسوهونکو پرته بل څه ګټه نشي پورته کوله. د ورسپانه هم په مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزه بحث کړي او د هغه پر ضد مبارزه په وړاندې شتخندونه په ګوته کړي دي. اصلاح اوانس هم په بیلابلو مطالبه کې د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې دي. انس هم په خپل سر مقاله کې افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو مسله راخسته او لیکل چې دا مسله د افغان پوز د روزنه له بهر سره وتړل شي. هو اسلام د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دوامدار هڅو سپارښتنه کړې سو د ورسپانه په وینا دغه پدیده لمنځول اړه شي. ملي ارمان یو ځل بیا په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې امریکا غواړي چې د حامد کرزي په کابینه کې جګړه ماران ځای ونه لري. ورسپانه په خپل سر مقاله کې ولس مشر کرزي نه د افغانانو او نړیوال ټولنې غوښتنو ته په اشاره لیکلی چې آیا ښاغلی کرزي به د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره د غوښتنې پوره کړی شي. او ورځپاڼه په جلا مطلب کې هڅه کړې هغه ډلې په ګوته کړې چې د نظام د بدنامولو او د حکومت د ناکامېدو سبب ګرځېدلې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې سات د خبرونې د پایل پر رپورټ کې مو دا خبر درلو چې سلواکیا افغانستان ته 268 پوځیان لیشي. ګورجستان بیا یو ټولی پوځیان د سیشن بی پورس افغانستان ته واستول او ویل کیږي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به افغانستان ته 190 عسکر هم ولیشي. اوس په افغانستان کې د ګورجي پوځیانو شمیر تر 170 اوړي چې د کابل شاوخوا اوسي، خو ګورجي پوځي چارواکي ژمنه کوي چې په نوي میلادي کال کې به عسکر د افغانستان په جنوبي سیمو کې ځای پر ځای شي. له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
ګورجستان یو ټولې 16 ساعته ځواکونه پرون د سې شنبه په ورځ افغانستان ته ولېږل او په هغه هیواد کې به د فرانسوي 16 ساعته ځواکونو تر قوماندې لاندې په کابل کې فعالیت کوي. د دغه ګورجي ټولې په ترکیب کې 143 تنه پوځیان چې افسران او سرتیری دي شامل دي. دا مطلب د ګورجستان د دفاع وزیر باچو اخلایا کابل ته د ګورجي عسکرو د لیدلو پر مهال ژورنالیستانو ته څرګند کړی دی. د ګورجستان د دفاع وزیر زیاته کړه چې د 2010 میلادي کال په فبروري کې به نور 200 پوځیان چې یو کنډک کېږي افغانستان ته ولېږي او د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو د مسؤلیت په ساحه کې به فعالیت کوي. د ګورجستان 16 ساعته ځواکونو ته له 2 میاشتو راهیسې د فرانسې او د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ماهرینو لخوا پوځي ښوونه او روزنه ورکول کېږي. د ګورجستان د دفاع وزیر ویلي دي کوم کنډک چې دوی په راتلونکي کې افغانستان ته لیږي هغه به د افغانستان په کړکېچنو سیمو یعنې د پاکستان سره پولې ته څیرمه ځای پر ځای کیږي او د امریکایي قواو سره به یو ځای فعالیت کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز سیاسي کارپو اندري نسترین کوایي افغانستان ته د ګورجستان د عسکرو لیږل په دې معنی دي چې دغه هیواد غواړي په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دي چې روسیا په ناټو کې د ګورجستان او اوکراین مخالفت کوي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
تکل شوې ده چې سبا ولسمشر حامد کرزی د لوړې مراسم ترسره کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوړې د مراسمو کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویلي د پنځشنبې په ورځ به جمهور رئیس حامد کرزی او مرستیالان یې لوړه وکړي. په دې ورځ به د کورنیو او بهرنیو میلمنو د امنیت په مقصد د کابل ښار ځینې لارې او سړکونه وتړل شي او په کابل کې به رخصتي وي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه راز په خپل بیانیه کې اعلامی کې ویلي د لوړې په مراسمو کې د خبریالانو په ګډون بندیز لګول شوی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامکی روی وی د جمهوری ریاست په معنی کې د ځای د کمښت له وجې خبریالانو ته بلنه نشي ورکولی. هیروی زیاتوي تمه ده په مراسمو کې به د 300 بهرنیو شخصیتونو په شمول 800 میلمانه ګډون وکړي. د دې مراسمو په اړه فرشته جلال سید د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ اوروي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، د هند صدر اعظم منموهن سنگ، د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس کرزي د لوړې د مراسمو له ګډون کوونکو څخه دي. د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر یو سرچینې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راجو ته ویلي چې جمهور رئیس په تاریخي وینا وکړي او د دې وینا یو ډیره مهمه برخه د اداري فساد په ضد د تدابیرو په اړه ده. جمهور رئیس کرزی له بهر او په کور کې د نن تر فشار نه لاندې دی څو په دولتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانیو په ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کله د افغانستان په نوي حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په خاطر جدي اقدام ونسي متحده ایالات پر د هیواد سره ملکی مرستې بندي کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د اتحادیه نوبتي مشرک وي وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت ته ګورو. د جمهور رئیس له دفتره پټو منابعو همداراز ویلي چې جمهور رئیس به د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپل هیواد په کورنی او بهرنی سیاست په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر رول او په حکومت کې دننه د هر اړخیزو اصلاحاتو په اړه څرګندونه وکړي. خو د جمهور رئیس کرزي د حکومت له منتقدینو څخه یو حقوق پوه کبیر رنجبر وایي شاغلی کرزي تر انتخاباتو مخکې له سیمه ییزو قدرتمندانو او جنګ سالارانو سره سترې معاملې کړي، نو هغه د اصلاحاتو راوستلو ته چې ډیر خلک ورته سر کې پلاري دي متحد نه دی. اظهر الحق د جوزجان اوسیدونکی دی. دی وایي لکه نور افغانان له جمهور رئیس کرزي ځینې توقعات لري او هیله لري جمهور رئیس باید د لوړې د ترسره کولو لپاره د پوډیوم شاته د درېدو په وخت په پام کې ونیسي.
کرزی صاحب نه دا مونږ تقاضا ده چې مونږ ته کومې وعدې کړې چې مونږ امنیت راولو په افغانستان کې، نو د کرزی صاحب نه دا زمونږ تقاضا ده چې په ټول افغانستان کې که هغه په شمال کې وي که په جنوب کې وي که په شرق وي په غرب کې باید یو امنیت یو امن راولي یو صلح راولي. نو دا د کرزی صاحب نه په دې راتلونکي دور کې دا زمونږ یو لویه تقاضا ده.
جمهور رئیس کرزی به خپله کابینه د لوړې تر مراسمو دوې اونۍ وروسته اعلان کړي.
ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم سبا د ولسمشر کرزی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. تمه کېږي چې سرګیل اوروف نن ناوخته کابل ته روان شي. له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دې خبر تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف په افغانستان کې د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزی د بیا ټاکل کېدو د لوړې په مراسمو کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر پر 19 نیټه د کابل په جمهوري هار کې ترسره کیږي ګډون کوي. دا مطلب ایتارتاس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدوف د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې زه ډاډه یم د روسیې او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري به د روسیې او افغانستان د خلکو په ګټه او هم به په سیمه کې د سولې ثبات او پرمختګ په ګټه وي. د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان نوی حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته او همکاري په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او په هیواد کې ټولنیزو پرمختیاو او اقتصادي بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د نوي حکومت سره د خپلې عنعنوي دوستۍ پر اساس خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او له هغه هیواد سره به په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې مرسته کوي او د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد به د افغانستان د نوي ادارې سره هر اړخیزه مرسته او همکاري کوي. دا کابل ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیل اوروف دوهم سفر دی. لومړی ځل په افغانستان کې دغه هیواد د مشرانو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ په کابل کې د روسیې پخوانی سفارت چې په کورنیو جګړو کې ویجاړ شوی وو او بیا ورغول شو پرانیست. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په هرات کې ویب دی تنوی مؤسسې تر 400 ډیرو بزګرانو ته د انارو د باغونو د جوړېدو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه نږدې 2000 بزګرانو پکې ګډون وکړ. د هرات په ښار کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی دې غونډې ته ورغلی رپورټ یې راکوي.
په هرات ولایت کې یو برتنوي مؤسسه 400 بزګرو ته په وړیا توګه د انارو بڼوالۍ کې مرسته کوي. دا خبرې د هرات د والي ویا نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې وکړې. مرستندوی مؤسسه یې داسې راوښوده. د پام 350 مؤسسه انګلیسي مؤسسه د هرات کې د 400 بزګرو لپاره د انارو د بڼ جوړولو تړون لاسلیک کړ. په لومړي پړاو کې به سل جیره به ځمکه کې د انارو بڼ د نمونې په توګه ودان، بیا به بېلابېلو ولسوالیو کې کروندګرو سره د هغوی د خوښې په صورت کې په وړیا توګه د انارو د نیالونو د ویش او د بڼوالۍ د نورو چارو مرسته وکړي. د بڼوالۍ د پراختیا دغه پروګرام د پلي کولو چارې عملا پیل شوې. څه د پاسه 2000 کروندګرو د هرات ورزشي سټوډیوم کې په یو رسمي غونډه کې بڼوالۍ ته تیاری وښوده. هرات کې د بڼوالو د ټولنې مشر حاجي محمد نعیم او څو تنو بڼوالو خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې څرګند کړه.
په فالمی کې ورته ګورو هر چا ته زموږ په وطن کې یو لږ کومک هم کوي. موږ په درنه سترګو ګورو باغدارانو تقویه کوي. دا یو لوی کومک دی.
د انارو د بڼوالۍ د پراختیا موسسې مشر جیمز ممبریت د بزګرو د تیاری څخه رضایت وښودوي. ویل دوی موسسې د کرنې وزارت سره تړون کړی. د ټول افغانستان په کچه 70 میلیونه د انارو نیالګي په بزګرو ویشلو سره د بڼوالۍ چارې عملا پیل کړي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس اسماعیل حیدرزاده د خپلې ادارې په استازیتوب دغې پروسې څخه ملاتړ وښوده.
د افغانستان پوهنې وزارت د پاملرنې مؤسسې رپورټ مؤثر او ګټور بللی دی. په افغانستان کې د پاملرنې مؤسسې د پوهنې د وزارت په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي مرسته په وروستیو دوو کلونو کې د هیواد د ښوونځیو په هکله یو تفصیلي رپورټ ترتیب کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د هیواد په سلګونو ښوونځي یا د مخالفانو لخوا سوځول شوي یا ړنګ شوي او یا تړل شوي دي. د پوهنې وزارت وایي دا رپورټ به له دوی سره مرسته وکړي چې د ښوونځیو خوندي ساتلو ته نوي تدابیر ونیسي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې په څه باندې 600 ښوونځیو وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستانو بریدونه کړي دي. د پوهنې د وزارت مرستیال محمد سلیمان کاکړ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترتیب شوي راپور له مخې وویل چې دا بریدونه تر ډیره ځایه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترسره شوي او په سلګونو زره زده کوونکي له زده کړې محروم کړي دي. ښاغلی کاکړ وویل
په رپورټ کې هغه خواسته کې دادی چې کم نوع حملات دي، د چا د خونه دا کې یوازې د دولت مخالفین یا تروریستان نه دي، بلکې باز جنایي جنبه هم لري او پر زمن کې باز د خلکو د کل په سطح باندې چې کم منازعه یا کړکیچ دی دغه په وجه باندې په معارف باندې حمله کیږي. بل دا چې دا معارف په کوم ساحاتو کې آسیب پذیر دی.
خاغلی کاکړ وویل د افغانستان د زیانمنو شو او تړل شوی ښوونځیو په حق له راپور د پاملرنې د مؤسسې متخصصینو په کابو دوو کلونو کې د پوهنې د وزارت په مشوره او د نړیوال بانک په مالی مرسته بشپړ کړی دی. د دا هم وویل په راپور کې د ښوونځیو د خوندي ساتلو لپاره یو لړ پیشنهادونه هم ذکر شوي دي چې له ښوونکو، زده کوونکو او د سیمې له خلکو پکې غوښتنه شوې ده چې هر تندې د هغه د وسې سره سم د ښوونځیو په ساتلو کې د هیواد د پوهنې له سیستم سره مرسته وکړي. ده وویل
زموږ هدف د دې راپور نه په استفاده دا ده چې یو عملي پلان جوړو او بل پر زمن کې موږ توجه د هغه اداراتو چې په معارف کې موږ سره مرسته کوي هغوی را اړو. په هر ولسوالۍ کې داسې کسان ولرم چې تعلیمي لیدلی او په دغه حکله باندې هغه میکانیزم جوړ کړي او هغه لارې چارې چې دلته په راپور کې دي او موږ مخکې درلودلې د هغې دپاره په سطح د مکتب موږ باید ولاړ شو.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستانو د بریدونو له امله اوس مهال په هیواد کې څه باندې 450 ښوونځي تړلي چې 1,200 زده کوونکي له زده کړو محروم کړي دي. دا وزارت دا هم وایي څه کم 200,000 نور ماشومان هم شته چې د ښوونځیو د تلو دي، خو د امنیتي وضعیت او د مخالفینو د ګواښونو له امله له ښوونځیو پاتې دي. په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د ښوونځیو د ساتلو لپاره نوي او جدي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې تر 450 ډېر ښوونځي نن سبا د وسلوالو له لوري تړل شوي دي چې اکثر یې د افغانستان په جنوب کې دي. هاخوا پرون د محصلانو نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. په دې ارتباط له کابل معصوم میوند رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وویل چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته د امنیت راوستلو لپاره غلي او باید افغان ځوانان دا توان پیدا کړي چې د دولت له مخالفینو سره مبارزه وکړي. جنرال کرستل چې په کابل کې د محصلینو غونډې ته خبرې کولې ځوانانو ته وویل د دوی هدف د ځوانانو او د هغوی د کورنیو ساتنه ده. ښاغلی کرستل وویل نړیوال ځواکونه پوهېږي چې افغانان نه غواړي بیا وسلوال طالبان او مخالفین په دې هېواد کې واک ته ورسیږي. دی وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو ستاسو او ستاسو د کورنۍ سره مرسته وکړو تر څو یو ښه او سولي راتلونکی ولري. پوهیږم چې تاسو نه غواړئ چې د زده کړې په خاطر در طبيع وسلوال طالبان سزا درکړي. که تاسو غواړئ چې یو ښه راتلونکی ولري، باید تصمیم ونیسئ چې د خپل هیواد او ټولنې لپاره د یو ښه لارښود په حیث را وړاندې شئ. د محصلینو نړیواله ورځ د ځوانانو د ټولنې لخوا جوړه سوې وه. د هېواد د بېلابېلو ولایاتو څخه ځوانانو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د ځوانانو ټولنې د فرهنګي څانګې مسؤل محمد خان دانشجو دولت او اړوندې ادارې په دې تورنې کړی چې د افغان ځوانانو ستونزو او غوښتنو ته یې سم ځواب نه دی ویلی. دی وایي په افغانستان کې چې ټول نظامونه او رژیمونه یو په بل پسې راغلي، ښوونې او روزنې ته یې کمه پاملرنه کړې. که یې دې برخې ته هم پام کړی، نو د خپل سیاسي او لوژیکي فکر لمخې کړی دي. کوم سکتوري وزارتونه او څنګه چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي، ځوانانو او د هغوی راتلونکي ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مرستیال محمد عثمان بابری د خپلو خدماتو یادونه وکړه.
محصلانو ما در تحصیلات عالی
دی وایي زموږ د محصلینو شمېر د 15,000 کسانو په شاوخوا کې دی. د دوی څخه 2,000 تنه په دولتي موسساتو کې لوړې زده کړې کوي او د 15,000 په شاوخوا کې محصلین د لوړو زده کړو په نږدې 40 شخصي موسسو کې زده کړې کوي. د لوړو زده کړو وزارت له نیکمرغه په تیر یو کال کې پر ستراتیژیک پلان دوهم ځل کار کړی چې په راتلونکو 5 کالو کې به ښه وځلیږي.
رهایی کردند.
د محصلینو د ورځې په غونډه کې ځوانانو ته پښتنلیکونه ورکړل شو چې تر څو د خپل ژوند د ښه کولو لارې چارې پکې ولیکي. خو ځوانانو ویل چې د دوی د ستونزو حل ته کمه پاملرنه سوې ده. افغان دولت وایي چې ځوانانو د هغوی ستونزو ته پام سوی او په دې خاطر د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د ځوانانو معینیت جوړ کړی چې هدف یې د ځوانانو په منځ کې کار او د هغوی سره په فرهنګي او روزنیزو کارونو کې برخه اخیستل دي. د ځوانانو ځینې ټولنې وایي چې د محصلینو او ځوانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار سوی، خو نور محصلین او ځوانان وایي چې که کار سوی هم دی خو ډېر لږ دی. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی به سبا د پنجشنبه په ورځ د لوړې مراسم په ځای کړي. انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره باید په کابل کې ډیره د طالبانو رتبه قمندانان په حکومت کې شامل شي. انګلستان صدر اعظم ګوردن براون له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ټلیفون کې د افغانستان او سیمې د وضع په اړه خبرې وکړې. په پکتیکا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درویش تنه وسلوال طالبان وژل شوي. سلواکیا به په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د خپلو عسکرو شمېر دوه برابره کړي. د سوات درې د طالبانو مشر مولانا فضلالله د سه شنبې په ورځ وویل په سیمه کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو څخه روغ رمټ وتلی او دا مهال په افغانستان کې دی. امریکا متحده ایالات وایي ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته زیات وخت نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په چین کې خپل سفر پای ته رسوي او د چین له صدر اعظم ونګ ژیاوپونګ سره به په غونډه کې د اقتصادي او سوداګریزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نن په چین کې خپل سفر پای ته رسوي. باراک اوباما به د چین له صدر اعظم سره په غونډه کې د اقتصادي او سوداګریزو مسلو په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس هو جینپینګ سره وکتل او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران د هستوي پروګرام په مسلو کې به یو له بل سره همکاري وکړي. د ایران په اړه د باراک اوباما او د چین د ولسمشر د کړیو ژمنو په ارتباط فرشته جلال سي رپورټ اوروي.
جمهور رئیس اوباما د چین له ولسمشر سره تر دې کتنې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دواړو خواوو پر بېلابېلو سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې کړي چې وپکښې د افغانستان او پاکستان د امنیت او ثبات د تامین خبره وه. د وایما او جمهور رئیس هو جینپینګ د افغانستان او پاکستان په ثبات او امنیت کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. له دې هېوادونو هېڅ یو هم باید د تروریستانو د مرکز په توګه ونه کارول سي. موږ دې هدف ته د رسېدو په خاطر د آسیا په جنوب کې د سوله ییزو روابطو د ټینګېدو لپاره پر زیاتې همکارۍ موافقه وکړه. د جمهور رئیس اوباما په وینا دوی د نورو مسلو ترڅنګ په دې هم موافقه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت باید نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي چې د تهران اتمي پروګرام شفاف دی او سوله ییز هدف لري. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه ایران بیا هم یو موقع لري تر ثابت کړي چې اتمي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لرونکی دی او له دې موقع څخه په استفاده کې د پاتې راتلو په صورت کې به یې عواقب هم وګوري. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه رپورټ کې اندېښنه وښوده چې د قوم ښار ته نږدې د اتمي بټۍ په ځنډ سره افشا کېدل دا مطلب رسوي چې ښایي په ایران کې نور اتمي فعالیتونه هم پټ ساتل شوي وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څارنې د ادارې د رپورټ ته په پام هیله څرګندوي چې ټولې خواوې به د ایران د اتمي لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکي هڅې او فشارونه زیات کړي. د روټر اژانس په حواله د چین جمهور رئیس هو جینپینګ ویلي چې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د شمالي کوریا د اتمي لانجې د حل لپاره د مذاکرو او خبرو اترو پر دوام موافقه کړې ده. دا وایي موږ دواړو په دې ټینګار او موافقه وکړه چې د کوریا د ټاپو وزمې د اتمي لانجې د حل لپاره به ډیالوګ او مذاکرو ته متحده پاتې کیږو. دا اقدام د امریکا، چین او په مسأله کې د نورو دخیلو لوریو د ګټو ملاتړ او ضمانت کوي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چې دواړه لوریو د ایران د اتمي پروګرام په اړه هم د مذاکرو او خبرو اترو د دوام ورته موافقه کړې ده.
د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د ګوړی اچار اونیس تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د خوک له والګي سره څنګه یې؟ همدا یو مصیبت کمو اغام راغی، اوس مون خدای پرده کوه. ځینې کسان په خبرو کې یو نیمه کلمه ډیره کاروي، لکه تکیه کلامی چې وي. راځئ د یو څو کسانو مونږ در واورو. ډاکټر
خکیگی صاحب،
مامور
صدقه دیشم صاحب،
خون کئی
شعباز بچیا،
دکاندار
خوخ دی نو بلزای نپیدا کی،
رهنما والا
والا پا بالله چی نور دی خپل خوخ،
خیات
کم یم درتا،
موسا والا
ڈالر پسوس،
ڈرائیور
لگ سامر کا وا،
کلینر
زل خیرا رو باسی کرا،
میرمن رام را، خواند
تبا دیکھڑا مزید،
لور پو بلائی وهم، خبریال
مردی،
صاحب نظر
پاغلب گمان،
دلوی مغازو خوان
مهربانی چم پکارو،
سوداگر
مال چنگسو،
پروڈیوسر
دغغ بل چا وخلم،
شاعر
دایو باید دی،
والی
دوبای تزم،
خاروال
جولیگی غم مکوی،
وزیر
پا پلان کیمو نیولای دی،
ترافیک
حرکت کوا حرکت کوا،
قصاب
بیگام اوزت ما پریک دلیگ لری و درگا،
اوز پا وکی اغا خبر تا چی ام داوس را ورسیده، نن سهار وقتی چرگو او چرگانو پخار که ده خوخی لاریون وکر، خبروایی چه پا لاریون که زیاتر زراعتی چرگو او چرگانو گدون کریو، ده لاریون چه ده چرگانو ده دفاع ده کمیته ده فعالینو لخوا بدرگه که ده لمره ده خار لکوچو او پس کوچو نرا پیل او پا چتکی سره ده خار مرکزی برخی تا ورسیده، چرگو او چرگانو ده سمینارونو پر زد او ده خوگانو پملاتر شعارونو ورکول،
سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی،
سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی، اورک دیوی وطو ده سمینارو ده
زوان دیوی چرگان،
سرگوڑی
دیوی سرکوزی،
سرگوڑی دیوی چرگان،
دا چه چرگانو ولی دغه ده خوخی لاریون پلا را چه ولی و او شعارونه ورکول، د چرگانو د دفاع کمیته د فعالینو یو تن داسی ویل،
چرگانو د دیل پار لاریون وکو چه لخوگانو زخمانن او تشکری وکی چه ده زکان ویروسی دل تام دید که، چه په نتیجه کې سمینارونه او د ودونو سالونونه بند شول، ام تا خو سمینارونو او د ودونو سالونونو ده موک چرگانو بیخستلو،
دخو کوالکی که دیرو تا تاوانو نوادون خوزینو تای گتا هم ورسیده، لکه داسی
والا که شعباز خانه
چه دیوین؟
زلمی دیر تنگ سوایده، رازه چیر تا چکر تاولار سویه و چو رزی پام با مغلط سی،
که هشکی لکه ده تاغونی بیکاره وی ده خدای بختوری چنگ بیغم گرزی،
ده پا چو رزو که نبر طرفه کیگی،
ده بر طرفه غم نشتر اصرا، دفتر کارونه می پاتی دی او بل دا چه رخصت می اقلا شوی، دفتر رخصتم نرا کوی،
ما ورخطا کیگه دا سی بده رخصت کلی چه تبا مرتا ایران سی،
چه دوال؟
او ساده سلایه نه خبر چه ده خوک زکام را غلایده،
خبر یم خود زکام له رخصت سره څه
د زکام له رخصت سره ارڅ چې دفتر ته لاړې او رئیس ته دی وویل چې د خوګ زکام لاندې کړای یم بیا یې وګوره چې رئیس څه درته وایي
زه وایم چې رخصت برانه کی کنه د مام چکر ته ډیر ځړکی
ماله ونه کېګه د زکام څومره کارونه وکړل ته یو رخصت نصیب کېښتلای
څه کارونه کړی دي
دا خوانځي پانتونونه مامونه د ودونو سالونونه او نور ډیر ځایونه چې بندې دا لکه چې تا ته هېڅ هم نه ښکارېږي آن چې مظاهرې او لاریونونه هم پکې ودرول سول
ښه نو رئیس صاحب ته ووایم چې د خوږ زکام نیولی یم
هو خو له هغه مخکې به ټوخېږي هم او پوزه به دې هم مخې
دا ټوخېدل خو اسانه دي لیکن دغه پوزه به مې څنګه وبهم
اسانه ده زوروره چې دفتر ته ورسېدې ښه تریخ مرچ وزدویه او تیرې که په مرچ وهلي تر خلاصونه دې په پوزه او مخ راکش که بیا یې نو ګوره چې له پوزې دې سیلاوونه را وځي که یا
سمه ده سبا ته به رخصت واخلم او بل سبا به له خیر سره په چکر وځو
ته یې وارې چمباکه وایم نر یې نر
صحیح شو بیخي صحیح شو اجازه ده سب
اوه شباز خانه شفا دیوی در توخی دیوالی
سب لکه چه دخوک زکام نیوالی
ها در سوای دخوک زکام
اوه سب
بلای اوه سب الا شیر موزا شیر لدفتر جا
سب کارونه می پاتی دی
مایم جردی مخبر کوا کارونی دی زکوم لعنتی وزا زر کوا
خو سب رخصت عریضه چی اولی کما
مایم شیر موزا پرتل عریضه رخصتی
سب
مایم شفی اولا خانوالی خانوالی چسوی اگه بلدی چشو
دغم سه دیوال
بله دغم سه علی دغم شابا زنزولی که یه مدفتر دبانجو باسه
خاصه
دانسه کوی دانسه کوی
وام خبرتو یه من پیده یه چو ویروس
مولی
سا سا بیا پا موبایل که در سوایه ما وزا
کاش که پا دی پسی دمی خواه سندگانو زو کام راشی
دام د بی سرحد غلو خبرتیا د بی سرحد غلو اتحادیه ټولو ایوادوالو ته خبر ورکوي چې لدی وروسته دی د غلو او غلاو اړوند هیڅ ډول تشویش نه کوي ځکه چې لدی وروسته به د بی سرحد غلو اتحادیه د هیواد د ټولو غلاو سرپرستی وکړي د بی سرحد غلو اتحادیه غواړي چې لدی وروسته غلا د شتمنو په تختولو بانکونو په وهلو موټرو غلا کولو او نورو داسې غټو ځایونو متمرکزه کړي او د هغو خصدزو غلو مخه ونیسي کومو به چې موبایلونه جیبونه وهل او کلمانی غوښتلې او یا به هم زور ټغر سترنجۍ تلویزیون او بلستری غلا کولې د دې لپاره چې ښاریان په ارامه خوب وکړي د بې سرحده غلو اتحادیه په کلکه له ټولو غلو او دړمارانو څخه ایله کوي چې له دې وروسته خپل فعالیتونه د بې سرحده غلو له اتحادیې سره منسجم او اماهنګ کړي مخ په وړاندې د غلو د لابري په هیله
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکو وو عبدالله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن اسیب الله جلالزی سپوږمۍ مسکا ستانکزی او زه هیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی کابل 441 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور و سوا چلور اتیا
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو
گران اوریدونکو السلام علیکم وګم رشیدیم ستاسو خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په ژمي کې د کوټو د تودولو د وسایلو په باب یو مطلب لرو او ورپسې د خبرونه تمثيلي ټوټې ته مو هم وخت بیل کړئ په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ووسئ گرانو اوریدونکو د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ موسم پیل شوی دی او په نورو کې به په لنډ وخت کې پیل شي افغانان د خپل کورونو د تودولو لپاره مختلفي طریقې لري چې یو دودیزه او مشهوره طریقه د سندلې ده ل سندلې معمولا په اقتصادي لحاظ به وسه کورنۍ ډیره استفاده کوي سندلې که څه هم په ژمي کې خشایده خو په دې شرط چې په کارولو کې ډیر احتیاط وشي د کابل یو اوسیدونکي زرغونه د سندلې په حق لا یو خاطره لري چې دلته وي وورو
یو ځای میلمانو وتلي و سندلې کومه بلد نه و زما زوی مې ولای و زوی مې داسې مرګ ته یې رسولو ته ین وینه راغلې وه زما د پوزې نه زوف پرته وم بیا نور پاس د مانګ مونږه سندلې ډېره پاتې نه م دی سندلې ډېر خطرناکې دی خصوصا د ماشومانو دپاره چې ماشومان پکې څملي و سر پې پټ کې بستنې پې واچي
د غزني یوه اوسیدونکې مېرمن وایي یوه شپه په سندلې کې له خپلو ماشومانو سره پرته وم چې سکرو مې سر ونیوه
من قرار تازه کردم ماوردم در خانه
کمی میره نو راغلی موږ به خدای مکره ټول مړه وو میړه مې د پلار کره تللی وو څنګه چې را رسېدلی وو پوه شوی وو چې زما او د ماشومانو سرونه سکرو نیولي دي بیا نو هماغه وو چې ډاکتر ته یې بوتلو او وروسته د خدای په فضل جوړ شو د ننګرهار اوسیدونکی الماس شینواری وایي ځینې خلک د سندلې دپاره سکاره دننه په کوټه کې تازه کوي چې دا پخپله یو خطرناک کار دی کورنۍ باید په دې برخه کې ډېر پام وکړي
ځکه چې دغه سکاره تازه کوي زیاتره په کوټه کې تازه کوي چې پکې ورته وي تازه کېږي ګاز په دې کوټه کې هغه کېږي زیاتره سر نه شکایت کوي چې سر مې درد کوي حتی ګنګ شي باید دا سکاره په داسې ازاده هوا کې هلته تازه کړي دا شنه لمبه یې ورکه شوه بس داسې سور ور غوندې انګار ګري پس انګار نه باید دا انګار راټول کړي د پاسه پې یو مړه هیره واچي پاسه پې یو بل لوښی کېږي
یو شمېر کسان بیا د کوټو د تودولو دپاره له برقي وسایلو لکه برقي بخارۍ نه کار اخلي چې ځینې وخت د دوی د بې احتیاطۍ په وجه کور اور اخلي او د کورنۍ غړو ته تاوان رسېږي مثلا دوی د بخارۍ یا اوتو ساکت په برقي پرېږدي او خپله ورنه په بل کار بوختېږي او یا کله چې برق نوي او د فتن برق راځي نو دوی نه هیر وي چې د بخارۍ یا د اوتو لاین په ساکت کې دی بیا نو هماغه وي چې کور اور اخلي او دوی له جنجالونو سره مخ کیږي د کابل پوهنتون محصلې زلا د ټیکی ته په اشاره سره وویل یو شمېر کسان له غازی ډبونه کار اخلي ځینې وخت دوی د بې احتیاطۍ له امله کور اور اخلي
زموږ ګاونډیان ول خپل په یو کوټه کې غازی بخارۍ خو او بل په بل کوټه کې د لرګي بخارۍ خو هغه غازی بخارۍ دوی د پام نو هغه هم د روشنه پرې خو دغه څخه غاز وتلی وتلی او تقریبا د کور ټوله فضا یې نیولې او د بل کوټه کې چې د لرګي بخارۍ دام ډیره ګرم سره او د ټول پم دې کوټه کې ناسول په دې شی به کې یو د کور غړې د کو ګرمې کوټې څخه وځي چې په مجرد چې د کوټې نه وځي او د دروازه چې وځي کې د ټول کور دفتر نور اخلي
اغلی زلا زیاته کړه چې د ګاسو د خوشې کېدو په وجه د دغه کورنۍ ټول غړي او میلمانه حمله منځو لاړل او اوس راځي د هغه میرمنې خبرو ته غوښ شو چې په خونه کې په منقل او بي خوي چې تاو دي شي
کالا شوي داشتم او کالر سر منقل
کالی می منزل په منقل می او بکی خو دي موبایل راځي چې هم په کوټه تاو دي شي او هم په او په تاو دي شي هغه لمی چې زوی ورغی چې او برا واخلي ګوري چې په منقل د کوټې پرده راولیدلې ده او اور اخستی د غختل چې پرده لمن قله لري کړی او به پرې چپښوي اوس می د استقلال روختون تراويستي چې تداوی کړم د ټول زما به احتیاطي و ډیره پښیمانه يم
ان از به احتیاطي خو بسیار زیات پښیمان شوم
انجینر رحمت الله ناصری وای د غازو د ډبو په استعمال کې کورنۍ باید ډیر پام وکړي د غازو ډبه باید له کوټې د باندې خودل شي وي هر وخت باید پایپ او کلیاني وکتل شي دوی باید ځان ته معلوم کړي چې غازو ډبه جوړه ده او ورنه نزی لکه مطمئن کیدونه ورسته دی هغه ولګوي
ته
تیر کال زمونږ د کور په څنګ کې یو ځای اور واخیست دیګی خو کله چې دا غاز بل کړو نو الګ الګ باد لګې دا غاز پردې ته او اور وړاندې کړو د پردې لاره ټوله کوټه اور واخیست خو بیا د خوشبختان شمسایګان رسیدل خو بیا هم دور مخه څوک نشینی وای خلکو ته ډیر ستون ز مخکې شو
په پای کې خغلی ناصری کورنۍ ته د سپارښتنې پترس کې زیاته کړه کورنۍ باید د برقي وسایلو په کارولو کې ډیر پام وکړي همدارنګه د غازی بخاری او پلګولو کې ډیر لږ غفلت او بی احتیاطي د ټولي کورنۍ د مړینې سبب کیږي همداشان د سندلې په کارولو کې هم ډیر احتیاط پکار دی کورنۍ د کوشش وکړي چې سکاره ښه تازه شوي نه وي هغه د کوټې ته نه دننه کوي او بل په سندلې کې د برقي وسایلو له کارولو نه دی پکلاک ډډه وکړي یو متل دی اور ډیر ښه شی دی خو که احتیاط ورسره ونه شي نو د خلکو د مرګ سبب کیږي نو خو دا وی چې د پیښو د رامنځته کیدو نه مخکې کورنۍ باید له ډیر احتیاط نه کار واخلي قدرمن اوریدونکو د خبرونې د تمثيلي ټوټې واردې دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لاهولی کلی او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رنا هیواد ستاری امینی او صادق بن غربی کی برخه اخیستې
ای خدای ټول بدن می درد کیده سر چې دلته ولیدلې ما دوغونه څوک نسته چې پښتنه را باندې وکی یو ګلاس چای یو ګلاس وبرات راوړی خدایا
بیا څنګه ځان سره غږیږي
زور څه وکم داسم زور
څه خبره ده
زویا د سهار رئیس دلته نه جوړ شو زه پراته یم یو ګلاس وبه یو نو کوي چای دا ځای سمې ته بالوش نه سم راپورته کولای ځان می خوږیږي یو نه راتېرېږي پښتنه می نه کوي
مخکې می درته چای کې خور ډوډۍ دې مخوړه بس ته نه ده
دغه می ال دې دایم جوړ وایم جوړ راول چې کار د خوښ وي کې چې می و خور زار دې می سادونه خپګې ډوډۍ جرا کړل کله په مړه سمې نو کې سم ډوډۍ خوراته راوړ چې
نه پلاو بدرته کېدم دومره نازولی
زوی می نه دی د کار کمې زوی د کار سره وای تا به دا خبره نه راته کولای اغه نه دی سم سره ته و د چې وس راشي زه د سره کال رم
واه واه او سرته غوښه سالی رساته پراته تر کله به زه ټوله ومه
وی نو څوک می ټول کې بل خو څوک نه لرم لوري می په بخت پسې ولاړه لې د بل د کور وې څوکم مژور چې کار ونه کې د خواش څوک یې کوي
دا غلطه کې نه جوړه تیارې ځان دې پټګي ویلای
دغه می حال دی خدای څوکم چاته وژالم چاته بخاری ووام دا کریاب زوی می سر خوړلی نه راځي چې زه ورته ووایم
بسته بسته چیغه مه وایه ټول خلک دې خبر کړي چای در کوم ډوډۍ دې تیارې خو څه څه دې زوی راوړي هماغه درته پخوم پلاو زله کومه کمه
پلاو دې می زار سي خو نو کوي دا ګولګۍ چې راکوي نو کوي ډېرې خوراک چې په مړه خو سمه
وي خدای
ته خو میرا سم
کدا دسته می نم بدوی
یلی خو میرا پری من زرا پاکی کچو که را وی که
دا کمیست مخی وانه خوسته خو تو که می در کل
دال دی دا سر خودلی زی میوار رایسی زده دا سر کال لرم چه وار دی راسی
زده دا
چول دا گناه دا
زوی دیم چندان سرائی نده
که سرائی نده چه دا غصی تخبری را تکه
بس بس بس
سرائی وی تا به داسې ژبه نه را سره کولای ولا که دې خبره راته کړې وای
را دې سي دا زوی دې را دې سي
وای
مورې به څنګه ګیروي کوي
د شادي مور دې سه مولا مراته وای ته
ولی
یو راس درته سمال وګوره
ولی مور جانې څه خبر ده
سم ځای نه را وای ډوډې نه را کیه پر وخت چای نه را کیه ته ګرځه بس زوی زوی مور 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 راته وای چې چې مور
چا ډوډې نه در کړې چې تاسو خال مقال شروع کړې
په دا کوټه کې چې ولې ما څوک پښتنه لا نه را باندې کیه چې ته مړه یې که ته ژوندی یې چې راځي دغه له خپګۍ راته کښېږ چې په مړېږه ملا نه راته راوړي تهیز د کار سړی نه یې
مور جانې ته ماته وخه چا ده دا کار
څوک یې کوي بل نو چک استاد ششایسته استا پزر پور شسه چی پا تا دیل گرانه ده
واخزی چیری
داغل راغلم
تراشه دیخوا گمور به چوی
چوی بیا بیا چه شیطانت در تکره
آوار آقا گیگا دیر خبری مکا دا مورت می ول دوډه چای نه راوړی
وسړه یا ټول ورځ دوډه مخه تک دم چای ور کوم کالی ورته بدلوم نور څه وکما
تا خو هیڅ ماته دوډه نه راکړې چای نه راکړې
سزې نه کوم کرا ورته کی نه تیوکا
زی ورته نه کوم زی ورته نه کوم تی ورته وکا زه خو دې سارا سړې دې کور سړې نه یم
نور څه ورته وکم که شروع ورته کدم وای وریځي خورم که وریځي ورته کدم وای شروع خورم ورته راهم نه سپاخه کم
گروخزی دست بین سر ده زهیفه ده ده زما ساپشن نده ده که زما مورده ستا مورده ستا مورده زما مورده زما مورده ستا مورده زشی ده اقوی قدر کم تم دیده قدر رو کن
واسره چنگه می قدر نده کلی خدا التکران آسته ده تو دوره زخته ایم کار کم
خیر ده نورم مورده کرد روره مورده را رو یو زل نه دو زل دو زل نه دری زل چه مورده را رو
بس که بس که نسره دمر نازول امام اختکوا په ما
نازول خبر نه ده واخزي دا ضعیفه ده نازول نه ده د دې دې احترام فرض په مونږ تاسو
او دا اوس ما نه تکړه ده کرم خو دې تاسو خلک کینی
وای ځان دې په ټک ماري اچولې دی وای نه جوړ نه یې چې زه نه جوړ نه يم دا ټول دا وای ډاکټر دې چې څه پانا نه کوي چې وای نه
خدای له شمورې
خدای
ته زه خزي ډیره خبرې مکو تر ازه بل کوټه ته
ښه درځه ځه
گوره و خزی دست ما مور ضعیفه ده تا دوده ایت احتیاج ده چه ایت احتیاج ده ایوه پیلو بوت احتیاج ده تا دی بخپل مور راوله زه زبا هیچ نوائم کستا مور دغسی ضعیفه شی استا ورندار ورسر دغسی او کی استا پزره بسو وگرزی
و سره خمیش ورتا کوم نم بده ده نم می بده وی
خیر ده دادی نم بد که دادی هر چه وی چه ده دوزلی وی دوده دوزلی وی سا ورش دریزلی وی دریزلی وی سا چه ده ترموز ده مال ده ورتکی ده پیاله ورتکی ده بالخت ورت سام که جامعه پا وقت ورکوا خدای بم خوشحالی زمان خوشحالی مور بم خوشحالی
ده پلاو غوری پلاو ورت راوده ده غلطه اگده زبی ورکوم
خبره ده پلاو نه ده خزه ایره ده اصاب خرابه شوی خیر ده تور سره گزاره کوا
او سره زخوی سره کوم که ده دست کارونه اونه کی وی ده شیره تراوده اغا شیره تراوده دست خبری کهی
خیر ده خوچی زم راشو ما تا هر سر سوی چه خزه ده دستی وگره دستی وگره دستی وگره تو خو ما وحلی نهی گنده تروسه تا ده خو ما سخت خبر نده کردی خوزه پویگم شه اغا تکلیف لری اغا ده خبری کهی
سامه ده مرو سیزن بر دیر او سلا ارتا کن
دیر او سلا خدمت او که خدای بدر نخوش آلش
سامده سریع
قدرمون اردون که زمک دخبروانی مطلبونه هم دوم روه با کابل که زمک پتا ده آزادی راژیو دکور کلیخ پروانه پوست باکس چوارلس یا ویا پا خوست او کندوز که زمک دو پوست باکس شمیری دی یاو پا کندهار که دوویشت او پا جلال آباد که چلور او کلپی خبر لیک راستوی بیایا پا دیبت راولی گی یونیورسیتی تاون پوست باکس و سو چلورت یا پی خبر تر بیامو اللہ ملشن
چې ما سر